پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مې واره بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان حکومت نن دی او فرمان لاري پر پښتون ژغورني غورزنګ بندیز ولګو. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو پولیسو ترمنځ د خوډه په پیښو کې یو پولیس تر تیرې وژل شوی دی. او په قزاقستان کې نن د دې لپاره ټول پښتنه کیږي چې آیا هغه هیواد خپل لومړنی ایټمی بټای جوړ کړی او کنه. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونا چار وزارت وایي وفاقي حکومت پر پښتون ژغورني غورزنګ پی ټی ایم بندیز لګولی دی او د ترګرای مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان ګرځوي. وزارت نن په فرمان کې وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورني غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی همدا لامل دی چې حکومت د 1999 زیږدیز کال د ترګرای مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي. د کورونا چار وزارت یو چارواکي چې لر سره د خبرو اجازه نه لرلو لوجه د نوم نخ پرولو غوښتنه وکړه. مشال لوی ته دغه فرمان نقل استولې او کرواله تایید کړی دی. پښتون ژغورني غورزنګ لا د کورونا او چارو د وزارت د فرمان په خبرګون کې سندي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقوقو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. پی ټی ایم په 2013 کال کې جوړ شوی دی او لاغه وخت راهیسې د پښتنو پر سیمو د امن او د هغوی د حقوقو لپاره پراخې مظاهرې او احتجاجي غونډې کړي دي. وفاقي حکومت پر داسې مهال پر پی ټی ایم د بندیز امر جاری کړی چې پېښور های کورټ د غورزنګ ته د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د درې ورځنۍ غونډې اجازه ورکړې ده. پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم دې غونډې ته د پاکستان د ټولو پښتون میشتو سیمو سیاستوالان، مشران، فعالان او مهم شخصیتونه وربللي دي چې پکې به پښتنو ته د ورپېښو لویو مسلو د حوالې لارې چارې لټوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سوات مشرانو ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو 4 ورځو کې د دې ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن شاوخوا 25 غړي د سیاسي هلو ځلو په تور په غیر قانوني توګه نیولې دي. د ګوند مشرانو نن په منګور کې خبرانو ته وویل د پاکستان آئین دوی ته د سیاسي فعالیت او سوله ییز احتجاج حق ورکوي او دا چې د پښتنو د حقونو لپاره به دوی خپله مبارزه جاري ساتي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند یو مشر خورشید کاکاجي تر خبري غونډې وروسته مشال لري ته وویل ډېر امکان دی چې د خپلو بندي ملګرو خلاصون لپاره پراخې مظاهرې پیل کړي.
سرزوري کوي، قانون او آئین نه مني، نو په دې صورت کې بیا لوی احتجاج ته بیا ځو، ټول وطن کې بیا احتجاجونه ته ځو. د هر مورچه له دې لپاره دغه کوو. مورچه معنی قانوني، سیاسي، د جدوجهد لاره دا ټولي.
د سواد پولیسو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د غړو د گرفتارۍ او پاړه څنډې ویلي خو د خیبر پښتونخوا حکومت منلی چې د عامه نظم ګډوډولو په تورې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیولې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخوډب په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس په یو بیان کې وویل چې د پی ټی آی پلویانو پرون د عبدالحمید شاه په نوم پر یو پولیس سپاهی تشدد کړو چې لاسه هغه نن ومړ. وفاقي حکومت د اسلام آباد پولیسو ترڅنګ د اف سي ځواک سرتیری هم دغه خار په ډی چوک کې د دې لپاره ځای پر ځای کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو پلویانو د احتجاج مخه ونیسي. بلخوا تحریک انصاف د خپل احتجاج جاري ساتلو هوډ ښکاره کړی دی. د ګوند مخکښانو پرون اسلام آباد د مظاهرې لپاره د تللي خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور د لادرکې ادا هم کړی دی. د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي بیګا په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د ګنډپور د لادرکې په اړه پوښتنې ځواب نه کړی. البته تورې پورې کړل چې تحریک انصاف مظاهرچیانو د پنجاب اسلام آباد سل پولیس سرتیری جوبل کړی دی او خبرداري ورکړل چې د ګنډپور په شمول به د تحریک انصاف د ټولو مخکښانو پر ضد سخته کاروایی کیږي. نقوي دا وکړه چې 1540 مظاهرچیان یې نیولي چې 11 پکې د خیبر پښتونخوا پولیس او 140 نور افغانان دي. د تحریک انصاف غړي د خپل بندي مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره د اکتوبر 14 راهیسې په احتجاج دي او کوښښ کوي چې د اسلام آباد ډی چوک ته ځانونه ورسوي. خو د مسلم لیگ نن په مشرۍ مرکزی ائتلافي حکومت یې دغسې کولو ته نه پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د پولیسو ترګرای ضد څانګې سی ټی ډی ادا کړې چې پرون یې په شیرشاه سیمه کې د عملیاتو پر مهال تحریک طالبان پاکستان دوه مهم غړي وژلي دي. دا خبر د سی ټی ډی پولیسو مشر راجا خطاب هم پرون په خبر کړي او بیان کې کړي او ویلي دي چې په هغه سیمه کې د وسلوالو د شتون په اړه د معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. نوموړي زیاته کړې چې له وسلوالو څخه وسله، بارودي مواد او یو فهرست هم ترلاسه کړي چې پکې په هدفي بریدونو کې د پنخه کوونکو کسانو نمونه درج ول. د کراچۍ د سی ټی ډي پولیسو ادعا کړې چې وژل شو وسلوالو دغه ښار د پولیسو د افسر ډي اس پي علي رضا په وژنه کې هم لاس لاره. ډي اس پي رضا د جولای پر اوومه په لیاقت آباد سیمه کې وژل شوی و چې د وژنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. دې ډلې د کراچۍ د سی ټی ډي پولیسو د پرونی بیان په غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي. او په قزاقستان کې نن د دې لپاره ټول پوښتنه کیږي چې آیا هغه هیواد خپل لومړنی ایټمی بټۍ جوړ کړي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې قزاقستان ورو په ورو د انرژي د خپل وړتیاو پوره کولو لپاره پر سکرو تکیه کموي او غزکه چې سکاره د چاپریال د ککړتیا تر ټولو لوی سبب ګڼل کیږي. په قزاقستان کې دا ټول پوښتنه له ځایي وخت سره سمه د سهار پر 9 بجو پیل شوي او د شپې تر 2 بجو پورې به جاري وي. د قزاقستان حکومت اټکل کړی چې په ایټمی بټۍ به 2 ارب ډالر لګښت راځي. هغه هیواد د روسیې څخه هم بجلی واردوي ځکه چې زوړ انفراسټرکچر یې د خلکو د انرژۍ ضرورتونه نه پوره کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې مستاسو لپاره په دې او پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان مرکزی حکومت نن پر پختون ژغورنې غورځنګ د بندیز یو فرمان جاری کړ. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی د غونډې د حال ترڅنګ د اسلام آباد د وضعیت په اړه هم له خپلو خبریالانو تازه معلومات اخلو. نن بیا د سوات په منګوره کې د پختونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشرانو وویل چې حکومت د دوی 25 غړي نیولې دي خو زیاته کړې ده چې دوی به خپل سوله ییزه مبارزه جاری ساتي.
چې اوس ملګری ونیوی شي د هغه دپاره که پوران مظاهره وشي نو موږ قانون په لاس کې نه لرسته او دا زموږ عیني حق ده.
او د بلوچستان حکومت ویلي سرلغنه یې هغو 400,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړي دي چې د کورونا وبا په وختو کې پاتې شوي ول.
اکثر کوچنیان سنټر نه راتلي اکثر څو کوچنیان دي هغه ته واکسین نور لګو هغه سره د پولیو ډراپس ورکو.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع ته براشو چې هغه پر پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ٹی ایم د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د لګول شوی بندیز دی. حکومت نن په دې اړه یو اعلامیه یو فرمان په رسنیو کې ښکاره شو. مشال ډیو ته هم دا یو نقل ترلاسه شوی دی. مونږ ته نن غرمه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک پر دغه موضوع دا معلومات راکړل.
څنګه خبرونه راغله او دغه نوټیفیکیشن چې دی دا خور شو چې په پښتون ژغورنې غورځنګ سره د قانون سازمان ګرځول شوی دی د کورونا چارو د وزارت لخوا او بندیز پہ لګول شوی دی. بیا چې موږ کله تماس ونیو د کورونا چارو وزارت سره پته دا هم نه و چې دا نوټیفیکیشن سم دی کنه. نو هغه چې دا یې سارو ده او موږ خپلو کسانو ته کړی ده چې د دې مطابق بیا ګامونه پورته کړي لکه د دې سازمان کا چرتا بینک اکاؤنٹ وی یا چرتا نور سے داسې رجسٹریشن وی چې هغه دغه کی لغوه کی را دی کی نه رسنیو ته بیا را لګلې وو خو دا خاص رسنیو د پاره نه وو در دوی خپل هغه ډیپارټمنټل دغه وو
لکه داخلي هغه لپاره وو
او داخلي کارو چې دوی خپل هغه مطابق خپل کار بیا وړاندې دی بوزي.
اوس په رسمي توګه معنی چې کوم محکمو ته ویل شي دي چې په پی ټی ایم باندې بندیز ولګیدو نو د دې فعالیتونو او دا به هم اوس نه قانونه ګڼل کیږي او دا به لکه دې ته داسې معنی شو د دې
داسې دا چې پی ټی ایم خو مخکې هم داسې سازمان نه وو یا داسې سیاسي ګوند نه وو چې هغه په انتخاباتو کې په ټول ټاکنو کې پرخه اخیستا یا پارلیمان ته تل. پی ٹی ایم خو داسې ده چې یو غیر پارلیمانی سازمان و اول سر کې و هم دغه څه چې دا د حقوقو دغه خبره به کوله نو د دې نه داسې اکاونټونه شته چې داسې بینک اکاونټونه وي چې په هغه کې باندې هغه فریز شي کنه نو دوی ته بس غټ تاوان ورکي یا د دوی غړي چې دی هغه په اسمبلی نه وباسي. بل دا چې لکه مخکې چې هم په پارلیماني ګوندونو باندې هم کوم بندیزونه لګېدلي دي ونه کړونه ګرځول شوي دي 1980 کال نه چې مونږ ګورو پنه باندې کمونست پارټۍ باندې بیا په اوس وخت کې چې کوم د اوس وسو لګېدل کنه په سند محاذ باندې هغه ګوندونو هم بیا په بل نوم باندې فعالیت کړی دی بیا په سیاست کې هم برخه اخیسته ده.
د پی ټی ایم مشرانو سره هم تاسو خبرې څه شوي دي که په دې اړه باندې هغه
نه پی ټی ایم مشرانو سره ما خبرې نه دي شوي خامخا هغوی پیغندي نور
راشد خټکو له اسلام آباد معلومات راکړو. نن چې د پاکستان مرکزی حکومت داغه پاړې او بیان راغلي د مخته یو فرمان پرسنو کې مخکاره شوی دی او مشال ریډیو هم هغه داغه یو نقل تر لاسه کړی دی چې مرکزی حکومت غنی پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لګولو پریکړه کړې ده په دغه اړه اقدام کړی دی. تاسو معلومات واوریدل. اوس اسلام آباد کې پرون هم دا خوډه پیښې مشوې دي د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو پولیسو ترمنځ. د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې نن یو پولیس سرتیری هم چې پرون په دا خوډه په پیښه کې د تشدد له وجې زخمي شوی و هغه نن سا ورکړه ومړ. اسلام آباد را سره طاهر خان چې زمونږ خبریال دی چارو شنونکي هم دی هغه ملګری شوی دی په خبرونه کې. طاهر خان صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو. نن بیا د اسلام آباد عمومی الته وضعیت څنګه دی؟ پاکستان تحریک انصاف خو پر مرکزی حکومت دا تور هم لګوي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر چې لا تر اوسه لا درک دی هغه وایي چې مرکزی حکومت سره دی د ریاستی ادارو سره دی. نو په دغه اړه حکومت څه ویلي دي او بل عمومی دغه څنګه دی صورت حال د اسلام آباد؟ لارې کوڅې تر اوسه بندې دي، انټرنیټ او ټلیفون خدمات په ځای دي نه دي په ځای؟
سلام تاسو ته بادشاہ صاحب، تاسو قدرمن اوریدونکو ته تاسو پښتنه کې اولنې برخې ته بلاړ شما. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د لا درکه کېدو یا د نیولو پاړه باندې چې کوم خبرې کیږي، تاسو اول تپوسو کړ چې حکومت څه وایي. نو حکومت کورنو چارو وزیر محسن نقوی نن یو وار بیا دا خبره وکړه چې الیمین ګنڈاپور د دی په تحویل کې یا په حراست کې یا دی نه دی نیولې. البته هغه اوس دا خبره هم کوي چې هغه په خپل باندې د خیبر پختونخوا چې کوم دلته هاوس ته دا غي ناغتلې دي او نن د سی په ټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې ځنې ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوې دي چې دا ډېر امکان دی چې دا د حکومت یا د غي دارو لخوا یا د پولیس لخوا هغه شریک شي، ځکه چې هغه وخت کې هغه ته هیڅ څوک صحافیان جرنلستان موجود نو. پاره کې یو ځل د الیمین ګنڈاپور خیبر پختونخوا هاوس ته ننوتل او بیا د هغې نه د وستل د تلو خبره شوې ده، خو د کورونا چارو وزیر دا خبره کوي چې هغه د خیبر پختونخوا هاوس نه د پټکو تښتېدلی وو یا په خپله باندې تللی وو. نو بهرحال تر اوسه پورې لا هیڅ معلومات نشته او دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې د صوبې اعلی وزیر هغه د تیر مازیګر نه سلی رښتو ګینټو نه زیات وخت شو. تاسو سره جده خبرې کوم چې تر اوسه پورې د یوې صوبې د وزیر اعلی په اړه باندې نه حکومت سوی او نه ادارې سوی، نو دا ډېره یو د حیرانتیا او عجیبه خبره هم ده. یو خدا موضوع شو تر اوسه پورې هغه یو محمد او یو مبهم غوندې حالت دی چې الیمین ګنڈاپور شته دی. دویم تاسو حالت خبرو کړه چې اسلام آباد خو نن نسبتا آرامي وا او لکه تیر ورځ یا د بل ورځ په شان باندې د پولیس او د پی ټی آی د کارکنانو ترمنځ سنخت نه دي شوی. البته چې کوم کسان نیولې شوي دي نو په هغې باندې مقدمه درج شوي دي او چې کوم په عمران خان په کې هم مقدمه درج شوی ده، سلونه زیات د پی ټی آی په مشرانو خالص پکې مشران دي سره د عمران خان او نور مقدمه درج شوي دي. او د عمران خان دوه خویندې هغوی چې د جمعې په ورځ د ډی چوک اسلام آباد نه نیولې شوې وي هغوی نن یو ورځې په جسمانی ریمانډ پولیس د هغوی غوښتې وو، هغوی ته سپارل شوې دي د پښتنو دپاره د تحقیقات دپاره. نو یو خو البته تاسو بله خبره وکړه چې هغه بندیزونه چې وو په اسلام آباد کې ټلیفوني یا موبایل نو هغه تر ډېر حد لرې شوي دي. موبایل اوس آزاد دی، انټرنیټ باندې بندیزونه ختم شوي دي، عام ټلیفون باندې بندیزونه ختم شوي دي. البته اسلام آباد کې دننه نن خواسم روز ختی وه لیکن چې کومې لارې بندې وي دننه په ښار کې هغه اکثر اوس پورې لا بندې دي. البته موټر وی چې بند وره تیرو دوه ورځو راهیسې هغه خلاص ده او جی ټي روډ چې کوم دی هغه هم خلاص شوی دی او د خلکو تګ راتګ په دغه لویو سړکونو باندې
دا خطر گنی اوس نشته چې دا حکومت چې دا کنټینری خوی دا دومره لارې ګذرې بندې کړې وي چې دا د پی ټی آی پلویان یا د مخکخان به اسلام آباد دی چوک ته ځو نورو سو یا خطر بس لمنځ ولاړو ختم شو هغه کیسه.
نو تر دې وخو لکه پی ټی آی چې کله تیره شپه د پی ټی آی د سیاسي کمیټې غونډه وشوه او د هغې نه وروسته کوم بیان جاری شوی دی په هغې کې دا خبره شوې ده چې پی ټی آی به احتجاج جاری ساتي او ځینې مشران هم دا خبره کړی وا په ویډیو پیغامونو کې او په سوشل میډیا باندې. پی ٹی آئی چې کوم رسمي ایکس پاڼه ده په هغې باندې حساب دی، په هغې باندې اکاؤنٹ دی، په هغې باندې اعلان کړی و. لیکن نن هغه رنگی حالات نو کم چې تیرو د جمعې د ورځې نه تر پرون ماخام پورې تیر شپې پورې وو، نن نه نسبتا آرامي وو. نن څه دغه نه دي شوې، یعنی څه انتو ګیس نه دي استعمال شوې، څه وهل ټکول نه دي شوې، او څه نیول تازه نه دي شوې.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب را سره ول اسلام آباد موږ ته تازه حال راکو د اسلام آباد، چې پرونه بدرس پکې ګرمه ګرمي وه، د تحریک انصاف خلک هلته تللي وو د احتجاج لپاره، له پولیس سره نښتې هم شوې دي. هو نن دی وایي چې هلته نسبتا آرامي ده، لارې ګودرې خلاصې دي، هغه ژوند یو عادي حالت ته لکه چې بیرته ګرځېدلی وي. موږ کوشش کوو چې له پېښوره غلام غوث چې زموږ خبریال دی هلته هغه راواخلو، او بلکې په لاین را سره راغې. غلام غوث ستړي مشې، جوړ په خیر. طاهر خان صاحب د اسلام آباد حال راک پیښور کې سره روان دي، دغلته خو نن د اسمبلی غونډه هم دی بدلې وه، هلته خو زیاده د تحریک انصاف حکومت ته نو څو شو غونډه وشوه او نشوه، داسې رپورټونه هم دي چې هغه لکه چې ځنډېدلې وي هغه غونډه. نو تاسو سره تازه معلومات څه دي، مونږ ته څه ویلی شي په دغه؟
مونږ جی دوه بجې دغه وخت ټاکل شوی وو د ماسپښین، او تر اوسه چې کوم نه دغه عمل هم راغلی د مونږ هم راغلی یو، تر اوسه پورې چې په رسمي توګه کومه غونډه سټارټ کیږي او شروع کیږي او په هغې کې د کړی اسمبلی غړي په خپلو څوکو ناست یو 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 پاسي، هغه نه ده شروع شوی. البته دلته کې ډېری سیاسي هلې ځلې روانې دي، چې کوم د حزبي اختلاف مشر دی هغه سره وختي خبرې اترې وشوې، په موجوده سیاسي صورتحال له خبریالانو سره ما ورسره پخپل هم خبرې وکړلې. بیا د پاکستان تحریک انصاف مرکزی سیاستوال اسد قیصر دی دلته کې دنه اول په موجوده سیاسي صورتحال مرکزی قیادت او د ورسره ځینې ایم پی ګان دلته کې کوم دي سیاسي مشرانو هم غونډه وکړه ده. نو اسد قیصر هم خبرې اترې وکړې، او اسد قیصر چې کوم اول به ته داغه وې ما
خا منګه تاسو خپل خبر یاد اوساتئ، تاسو غلام غوث خپل خبر یاد، مونږ ته طاهر خان سره خبرې کولې، هغه خبرو کې ویل چې دا ډېر یو غیر معمولی حالت دی، کنه چې د یو صوبې اعلی وزیر دار تقریبا سلیلی ساته بشی یا به وشی چې هغه ورکته غیب دی، هیڅ معلومی نه چې چرته دی. نو په دغه تناظر کې دغه خلک سوې د اسمبلی غړي سوې، د تحریک انصاف مشران سوې، اپوزیشن خلک سوې،
د تحریک صحیح زبر تاسو ته ول تحریک انصاف خبره وکم. اسد قیصر چې وسته می خبره وشو هم دا پښتنه تیمه وکړه، او هغه دا ویل چې مونږ دا وایو چې هغه د خیبر پختونخوا هاوس چې کوم په اسلام آباد کې دی، نه دا غینه هغه دغه شوی دی گرفتار کړی شوی دی، یعنی ولې شوی دی، یا لکه تختولې شوی هغه واخلې شوی دی. او بیا هم دا مو ویل چې په صدرش ګنټو کې دی را دغه نه شو، را خلاص نه شو، دا دغه نه شو، خنه غونه مونډلې شو. نو دا غینه پس به تحریک انصاف بیا په ټول ملک کې دغه کوي احتجاجونه کوي، او بلې دا د مخکنی کمی د دی وختنی دی هغه هم تکرار کړي. بلې دا مو ویله چې زمونږ تقریبا دغه په پکیو په اسلام آباد کې تر زر پورې چې کوم نګری سیاستوال دي او کارکنان دي هغه نیول شوي دي، هغه دي رها کړي. بیا چې کوم دلته کې د حزب اختلاف مشر دی عباد الله خان، دا هغه سره مونږ خبرې اترې وکړې، او هم دغه د وزیر اعلی دغه بدلو په چې په مرکز کې ستاسو دغه حکومت دی د مسلم لیگ نن په مشرۍ باندې، نو وزیر اعلی چیرې دی؟ نو هغه دا وویله چې وزیر اعلی چې کوم دی نو د ځان پخپله دغه کړی دی، هغه هم دکه څنګه چې وختي طاهر خان صاحب وویله چې هلته چې کوم چارواکي دی هغه دا وایي چې دا نیولی شوی نه دی. نو چې کوم د حزب اختلاف مشر دی عبدالله خان، نو هغه دغه وویله چې هغه فکر کوي چې د به ځان پخپله غیب کړی، ځکه مخکې چې په اتم سپتمبر باندې په اسلام آباد کې کوم دغه احتجاج شوی، نو د هغې نه پس هم وزیر اعلی هغه دا ویل عباد الله چې اته ګنټې نه وو، بیا اچانک راښکاره شو، او د هغې نه پس بیا نه په اسمبلی کې چې کوم نه خلکو ته وضاحت وکړو، نه وزیر اعلی هاوس کې د خبریالانو سره یا نورو د پارټۍ د مشرانو سره هغه هیڅ معلومات شریک نه کړو، بس اته ګنټې پس هغه راښکاره
شو. دا غونډه بدن سوې دغلته څه خبرې دي چې غونډه بدن کیږي د خلک چې راغلي دي ممبران؟
نو غونډه خو چې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی دی، ممبران راغلي دي او تیاریان هم ورته شوي دي، خپل دغه مشاورت تم مکمل کوه. اسد قیصر وختي چې څنګه تاسو ته ما وویل چې کوم د دوی یو قسم ده هغه پالیسي بیانونه او کومه پالیسي دی جوړه کړه، نو اوس امکان دی چې له دې وروسته به
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تود بحث دغه کېږي، ترسره کېږي. اپوزیشن حزب اختلاف چې کوم دی نو هغې هم د دې لپاره خپل تیاری نیولی دی، چې کوم د حزب اختلاف غړي دي نو هغې سره ما خبرې اترې وکړې. همدغه د احتجاج په باره کې هغې دا وایي چې دغه د صوبې چې کوم مسایل دي خپل سیاسي ګټو لپاره او دغه لپاره یې اوسې جوړ شي، نو د اسمبلی په فلور باندې چې په رسمي توګه دې خبره کوي نو په دغه حوالو باندې به دی خپل دریس چې کم نین وړاندې کوي.
سمه ده، ډېره مننه غلام غوث. زمونږ خبريال په پېښور کې رودونکو تاسو خبرې واورېدې. دغلته د اسمبلی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه بدل شوې ده، خو لا هم په رسمي توګه پیل شوې نه ده. که څه هم د اسمبلی غړي حکومت کې خو زیاتره ده، اکثریت دی، هغوی ټول هلته موجود دي. اپوزیشن غړي هم تللي دي، خو لا داسې امکان دی چې هغه پیل شي. تاسو ته به په دې اړه بیا موږ نور مزید معلومات درکو. او اوس پر راشو بل رپورټ ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو په دوام د ډېر اسماعیل خان پولیسو د نورو ترڅنګ سندرغاړې شوکت عزیز هم نیولی دی. عزیز د پښتون ژغورنې غورځنګ او د افغانانو د یووالي په اړه د سندرو لپاره شهرت لري. دا غنې سندرې مشهوري دي، خو یو سندره چې دا څنګه ازادي ده، یې د پی ټی ایم د ترانې په توګه پیژندل کیږي. د ډېر اسماعیل خان پولیسو د عزیز د نیولو په اړه د مشال لړیو پښتنې نه دي جواب کړي، خو د غورځنګ ځایي مشران وایي گرفتاری یې مبارزه نشي تکړای کولی. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ډېره اسماعیل خان پولیسو د هفتې په 13 ورځ په درې ایم پي او کښې یې د غورځنګ غړی او سندرغوړی شوکت عزیز سره دوه نور کسان گرفتار کړي دي. د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسی د هفتې په 13 ورځ مقصدان مال د دغې گرفتارۍ په باره کښې وویل.
ملګری پټیای خان سے دے پولیس دے طرف گرفتار کول سے پاغا سے یو سنگر شوکت عزیز دا چې یو معروف سنگر دا یو ور سره بل دی میل ملګری مصطفی چمتو او دریم ور سره ورتا د میزو ډیر فعال غړای ناصر هم چې هغه گرفتار شول. پتا نه سورې زمخ شه په اپر وزیرستان سراروغه مختلف علاقې شه تسان گرفتار شول. یا ماکین نه د میزو دوه ملګری سراج ور سره یو بل ملګری و گرفتار او په ټانک ضلع شي په بنو په شمالي وزیرستان میژ د ملګري په کورینه باندې چاپې هراونی په میژو چې د پولیس نه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري پښتنه کوي چې توسې دغه گرفتاری ویلې چې هغه ایته جواز نه پېښ کوي.
شیرزاده مسید ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبې پولیس په خیبر ضلع کښې د 11 اکتوبر پښتانې جرګې ناکامولې د پوره یې د غورځنګ غړیو گرفتاری یې پیل کړی دی.
پاکستان ریاستی ادارے یا پولیس په مختلف علاقے شه د ملګری گرفتاروي کړي د بوکلاټ شکار دي چې په 11 اکتوبر باندې په خیبر ایجنسی شه د پښتون قوم قومي جرګادو هغه ته خلک راوندای نو دغه د دغه ویره خپروي په علاقہ شه په وطن شه چې دغه خلک ونه شلو خو دغه د دغه همخیالي دو واجه دغه چې ملګری وېس ها خیبر ته ځانین را سوي راوندي حکومي مشرون راوندي ویل چې دغه سیمه جرګه چې راوندي دغه د قوم د حقوق د غوښتلې د پوره دو د قوم سره چې ټیم شوی ظلم دی هغې د ایسوب پښتانه دو نو دغه ایسوب و پښتین قوم خامخا وخلي خو دغه چیرې ه نه شي کېدی چې دغه دې دغه قوم وډاروي یا په گرفتاری یا په تریم پی ول یا په نورې داسې حربې.
مشال ریډیو چې د ډېره اسماعیل خان ضلع پولیس چارواکیو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو گرفتاری په باره کښې تماس ونیولی، خو چارواکیو په دا گرفتاری باندې څه خبرې کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د ډېره اسماعیل خان او سویلي وزیرستان ضلع پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ گرفتار کړي شوي کسانو په باره کښې یا څه بیان جاری کړی دی چې په څه وجه دا کسان گرفتار کړي شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر په ریګډل مکې د دوی پر کیمپ د پولیسو د چاپو د سلګونو غړو د پر گرفتاریو سربیره د اکتوبر پر 11 له وربللې لویې جرګې نه په شا کیږي. غورځنګ دې جرګې ته د پښتنو د قومي عدالت نوم ورکړی دی او وایي چې هلته به پښتانه سیاستوالان او د مدني ټولنې فعالان پښتنو ته پر پیښو مسلو خبرې کوي او د هغو د حل لپاره به وړاندیزونه مخته راوړي. د موضوع تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
پی ٹی ایم د اکتوبر په یولسمه د خیبر ضلع په جمرود کې د پښتون قومي عدالت په نامه د هغې غونډې تابعا کړي چې پکې د ملک له بېلابېلو برخونو د پښتنو قومي سیاسي او ټولنیز مشران وربلل شوي دي. پی ٹی ایم وایي چې په دغه جرګه کې به پښتنو ته هغه سیاسي ټولنیز او امنیتي مسایل ږدي چې له تېرې څو لسیزو پښتانه ورسره مخ دي. د اکتوبر په پنځمه مشال لیلو سره په خبرو کې د پښتون قومي جرګې ویاند او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي عبدالصمد خان وویل چې په تېر یو شواروس کې د دوی نور څلور دېرش پلویان نیول شوي دي.
جنوبي پښتونخوا، د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې زموږ په ملګرو باندې کریک ډاون روان دی. مختلفو ضلعو کې د هر څه باوجود اوس هم تقریبا په زرګونو خلک په پنډال کې موجود دي او ملګري را رسېدلي دي. نور امر را سه هیگی لگیا دی جرگا با انشالله کیگی دوی با مشکلات جوڑایی خدا مشکلات مون تا اول زل ندی.
دو عبدالصمد په خبره په دغو کې یوازې په ډیر اسمل خان کې د نیول شوي فعال علمزیب محسود څه معلومات نشته چې امنیتي ادارو چیرې ساتلی دی. خو د نورو پلویانو پر ضد د خیبر پښتونخوا پولیسو کاروایی کړې ده. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرسټر محمد علي سیف او د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل ویلي چې دا کار دوی د حکومت په امر نه کیږي او د پی ټی ایم د غړو پر ضد دا کاروایانې د داخله چارو د وفاقي وزارت په امر کیږي. خو د اکتوبر پر څلورمه د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې یاد وزارت په دې لړ کې هیڅ امر نه دی جاري کړی. خو د جرګې ویان عبدالصمد وایي چې د قانون او آئین له مخه په صوبه کې د نظم او امنیت ذمواري د صوبایي حکومت جوړیږي.
په رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې یو خط مونږ کتلی دی چې هغه وفاقي وزارت داخله چې دا انټیریئر منسټري دا غونه چیف سیکرټری ته یو لیټر راغلی دی. په هغه دوی ته ویلي دي چې تاسو لکه د پی ټی ایم خلاف سخت اقدامات وکړئ. بیا د چیف سیکرټری یو خط په دغه رسنۍ باندې ښکاره کیږي چې هغه د مختلفو ضلعو ڈی پی اوز او آر پی اوز چې هغې ته د پولیس ضلعي افسران او ډی آی جی چې کوم دي هغوی ته هدایات شوي دي. خو داسې دی چې بنیادی دا خو مونږ هم پوهېږو د پاکستان د قانون او آئین مطابق لا اون آرډر امن و امان داسې زړه د صوبایي حکومت په لاس کې دي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا حکومت او امنیتي ادارو په رسمي توګه هیڅ نه دي ویلي چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ څومره فعالانو په کومو تورونو نیولي. خو په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر ضلع نه په قومي اسمبلی کې غړي اقبال پریدي وویل چې ګوند او صوبایي حکومت د دې جرګې هر ډول ملاتړ کوي او د فعالانو نیول د دوی کار نه دی.
نوټیفیکیشن به د وفاقي حکومت کتلې وي. دلته چیف سیکرټری دی، دلته چې کوم دی آی جی دی، او دا د وفاق غری اندر دی. او دوی چې کوم دی باقی دا د خلاف له نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې د خلاف اکشن واخلي. باقی موږ چې کوم دی وسره ولاړ یو، موږ چې کوم دی ګیر چاپیرا تی کینو، موږ په هغه کې تقریرونه کوو، موږ حمایت کوو، موږ ملګرتیا کوو. او دا آئین په دایره کې دننه موږ خپل تحریک نه تو سپوره آئین دایره نه نیوتی.
منظور پښتین او د انتظامی کیمپ مشران ویلي چې سلګونه پولیسو سو ځلې د دوی کیمپ ته اور ورته کړ او د غورځنګ پر غړوي اوښکې بیون کې ګیس وکاروه او مخامخ ډزې ورباندې وکړي. تر دې پیښو وروسته د اکتوبر په څلورمه د دغې قضیې د اورېدنې پر مهال پېښور هایکورټ د پاکستان له وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا له صوبایي چارواکو د خیبر په جمرود سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د ډزو او اوخلن ګیس کارولو او د هغوی د ځورولو په اړه د لیکلي ځواب غوښتنه کړې ده.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه شی دی؟ سیاسي اختلاف رای څه کوي؟ سیاست څنګه کوي؟
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو تا زمانگ بچی مری دا بیو گاریا دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا ریسم زمانگ ساقب نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حدس کوي.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی، سم را دا فوج مشر دی، سم را دا پاکستان ایلو مشر دا سرون والا خلق دیل تی پور تا کری کلاشن کو زناده سا چولی سداغ خلق و منظر نی ختم شد. دا باور نشم کولی چی کم آمن زمونگا او آخر واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسن بجه او ری دایسی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو وګی په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز درته اورم. پاکستان د کورونا چارو وزارت وایي وفاقي حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی او د ترهګرۍ مخنیوي قانون له مخې ناقانونه سازمان ګرځوي. وزارت نن په یو فرمان کې وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. په د کورونا چارو وزارت یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازې نه لرلو له وجې د نوم نه خپرولو غوښتنه وکړه، مشال لوته دغه فرمان نقل استولی دی او کرواله یې تایید کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ لا د کورونا چارو وزارت د فرمان په غبرګون کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سوات مشرانو ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په تېرو څو ورځو کې د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن شاوخوا 15 غړي د سیاسي هلو ځلو په تور په غیر قانوني توګه نیولي دي. د ګوند یو مشر خورشید کاکاجي نن په منګور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ویته ویل چې که دا دوی پلویان یا غړي خلاص نه کړی شول نو دوی به پراخې احتجاجي مظاهرې وکړي. د سوات پولیسو د پښتونخوا اسلامي ګوند د غړو د گرفتارۍ په اړه سندي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت منلی چې د امنظم ګډوډولو په تور د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیولي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو پولیسو ترمنځ دا خوډه په پیښو کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس په یو بیان کې وویل چې د پی ټی آی پلویانو پرون د عبدالحمید شاه په نوم پر یو پولیس پای تشدد کړو چې له لاسه یې هغه نن ومړ. وفاقي حکومت د اسلام آباد پولیسو تر څنګ د ایف سي ځواک سرتېری هم د ښار په ډي چوک کې د دې لپاره ځای پر ځای کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو پلویانو د احتجاج مخه ونیسي. په کراچۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ادا کړې چې پرون یې په شیرشاه سیمه کې د عملیاتو پر مهال تحریک طالبان پاکستان دوه مهم غړي وژلي دي. دا خبر د سی ټی ډي پولیسو مشر راجا خطاب هم پرون په یو بیان کې کړی. پولیسو ویلي چې وسلوالو 13 جولای میاشت هم په کراچۍ ښار کې د پولیسو د افسر ډي ایس پي علي رضا په وژنه کې لاس لاره. دا هغه وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه، خو د ډلې د کراچۍ د سی ټی ډي د پولیسو د پرونی بیان په غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي. نو په قزاقستان کې نن د دې لپاره ټول پوښتنه کېږي چې هغه هېواد خپله لومړنۍ اټمي بټۍ جوړه کړي او کنه. مشال ډیولن خبرونه اوس برا شو یو بل موضوع ته. په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیلو د حمله احتمال ورکول کیږي. د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ټرمینل ته لاړ او د هغې له کارکوونکو سره ولیدل. ایکسپریس خبری ایجنس د اسرائیلي چارواکو له کوله ویلي چې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې په انتخابونو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې په نښه کول شامل دي. چې اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات په نښه کړي نو د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز سوي. د دې موضوع تفصیل د عصمت څاروان په دې رپورټ کې اورو.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندېښنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونې وروسته وشو چې وی ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د 9 ټانکر بیړیو د لنګر او د 30 میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر 10 میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي، خو سره له دې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي. کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبلخوا د اوپک احصایی شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په تیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم و، او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ ویلي حکومت په ملکن کې د ګوند تر 15 زیات پلویان په ناقانونه توګه نیولې دي. دا خبره د د ګوند مشرانو نن په منګوره کې په یو خبري غونډه کې کړې. دوی دړکه کړې چې ګرفتار ملګري زر تر زره خوشي نشول نو پراخ احتجاج به پیل کړي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي د مرکزي حکومت په وینا په سیمه کې هغه کسان نیولي دي چې د ریاست ضد ویناګانې یې کولې او ولس یې پارول. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مرکزی مشرانو سره د کارکونانو سواد پرسلب منګوره کې خبریالانو ته ویلي چې تیرو څو ورځو راهیسې د پارټۍ سټوډنټ ارګنایزیشن خیبر پښتونخوا مشر په شمول 50 کارکونان صوبایي حکومت په دغه توګه نیولي چې سیاسي هلې ځلې کولې. د یاد ګوند مشر مختار یوسفزی ویل چې د پاکستان آئین هر سیاسي پارټۍ ته احتجاج او سیاسي هلې ځلې کولو اجازه ورکړي، ولې حکومت په 11 اکتوبر د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه خیبر ضلع کې لویه جرګه ناکامه کولو لپاره زور زبردستی کوي. دی وایي دا عمل به ریاست او سیاست دواړو ته نقصان ورکړي.
د دې په ډېرې بدې نتیجې پر راځي. د دې خبرې د پاکستان لپاره که هر څوک چې کوم دی د عمل ساتل غواړي د عمل ته سروایول وکړي، دا عمل په دا لار باندې قطن نه پاتې کیږي. د پښتنو هر شی په حساب دی، یعنی پکه پکه مکه تا باندې تر ازي او زما ټینټ سي زي ولي به تمام مني کوي ولي به تپ ما په مخامخ ډز کوي. پی ټی ایم په کار کو نه نو خپل بالکل مخامخ ډز کوي.
خبري غونډه کې شامل د پښتونخوا سکول ارګنایزیشن ضلع سوات سیکرتر علي نامدار وکیل ویل چې دوی د نیول شوي کارکونانو لپاره قانوني لار هم اختیار کړي، خو حکومت چې کومې ګرفتاری کړي دغه د بشري حقوقو هم سرغړونه ده.
اندې د لپاره موږ هلې ځلې کو انټي سټیټ اکټیویټیز هغه چې سټیټ ته دغه چې وسی ملګری ونیوي شي دغه د لپاره که پوران مظاهره وشي د قانوني حق د ځکه چې هیڅوک به د چا مال جان او عزت ته د نقصان نه رسي. ما سیاو د قانون چې قانون په لاس کې به هیڅوک نه دي. نو موږ قانون په لاس کې نه نسته او دا زموږ آئینی حق ده. دا د سړي له کجبه وسول دي انساني حقوق چې په عمل کول دي ته موږ نه یو. ته
د دې پارټۍ مرکزی ترجمان خورشید کاکاجي وروسته مشال لري دوول چې دوی دا حق لري چې سیاسي کارکونانو نیولو په ضد هر فورم ته لاړ شي.
په دستور دغه سرزوري کوي او سرکشي کوي او قانون وایي نه مني، نو په دې صورت کې بیا پارټۍ زمونږ دا حق لري. لوی احتجاج ته بیا زو ټول وطن کې بیا احتجاجونه ته زو او آئین قانون چې هر دغه موږ تر کوي دا غي په روس سره موږ زو احتجاجونه کوو. هر مورچه له دې لپاره دغه کوو. مورچه معنی قانوني سیاسي د جدوجهد لاره دا ټولې کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د مرکزی حکومت په وینا د پښتون ژغورنې غورځنګ باز غړي او هغه تنه نیولې چې په هوی د ملک په ضد کرکه خورول خلکو کې تاوتریخواله جوړول دي او حکومت د قانون مطابق عمل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو دردونکو، په پاکستان کې د پولیو د نو په خطر راتګ وروسته حکومت د واکسینو د کمپاین پیلولو پریکړه کړې ده. لنن څخه پیل شوی دی پروګرام کې هدف هغه څلور لکه ماشومان دي چې د کووېډ وبا خپرېدو پر وخت له واکسینو پاتې شوي ول او عمرونه له 15 کلونو کم دي. چارواکي وایي هغه مور پلار به گرفتاروي چې خپل ماشومان نه واکسینوي. خو ځینې د چارو پوهان نیوکه کوي چې شاوخوا څلور کلونه وشول چې د کووډ وبا زور کم شوی دی، خو د چارواکو د لټۍ او درغلۍ له وجې ماشومان په دوامداره توګه له واکسینو پاتې کیږي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې.
په کوټو د بلوچستان په نور برخو کې د روغتیا چارواکو د سیاحت د نړیوالو ادارو په مرسته واغه ماشومان ته د پولیو ترڅنګ د دولس نورو ناروغیانو د مخنیوي ویکسین یا انجکشن لګولو کمپاین پیل کړی دی. څوک چې د چارواکو په خبره په کال 2019 کې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته د یاد ویکسین څخه بې برخې پاتې شوی وو. په کوټه کې د کمپاین د پرانیستې پر مهال د ضلع ډپټي کمشنر سعد بن اسد ویلي دي چې کوم انکاري مور پلار و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین نه ورکوي هغه به دوی و جیل ته ولېږدوي. په دې ترڅ کې نور حال د کوټې د وادت کالنی د روغتون مشر ډاکټر ارباب طارق کاسی څه داسې راته راکړي.
بیگ کیچ اپ پروجیکټ چې ګورنمنت شروع کړی دی یونیسف ډبل ایچ او هیلت پارټنرز لري داسې دی هغه کوچنیان چې یو کال څخه تر 15 کال ته کوچنیان هغه ته ګرده ویکسین یعنی پیدایش لکه وختي هم 15 میاشتې تک ویکسین نه وکړي، لیکن په دې کې کووډ سره وبا پیلاو پاکي اکثر کوچنیان دی چې خلک ته سنټرل نه راتلی ولې غول دی نیسه وبا پیلاو نو اکثر کوچنیان غوسه دی چې هغه پینټا پاسو چا سدي میزل پاسو چا روٹا وائرس اگر ویکسین پاس کی دا کمپین کی سر سن کشنیاں دی مس دی اگر تاغه ویکسین نو لگو اگر سره د پولیو ڈراپ سم ورکو تی دی میڈیا ذریعہ مش دا کوشش کو اس دا پیغام مرکی سبی پولیو ډیر موزی مرز اور سیور اوس یغه بعد اگر علاج نستا نو کوشش شو کز دا پولیو دو کتری ورکو دغه سدی بچا وای طریقہ دا او والدین تو سبی پولیو خپل کتری ورک کاغه والدین سی خپل کشنیاں نو نیور کی اگر مش جیل تاسو
د دې خلمه خدا بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امین مندوخیل و خبريالان ته وویل چې په صوبه کې د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال د ویکسین څخه بې برخې سو ماشومان له امله هم د پولیو په کیسو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د کوټې د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر رحمت زیاته کړه چې دوی به هڅه وکړي چې د کرونا پر مهال د ویکسین څخه د بې برخې پاتې سو ماشومانو پورې هرو مرو ځان ورسوي.
موږ ټیمان سي دي هغه به کور تر کوره زموږ د ټیم حصه ده د زنانې به وي دا به له کورو زه تاسو راغواړي خپل بچانو سره به ورسي او په دا بیټه کې به تاسو خپل ویکسین ولګوئ سي کم د هغه بچي د هغه عمر مطابق سي کم ویکسین وده ته مختص وي هغه به ور ولګي او دا ټیم د پولیو کیسز موږ په شهر کې نوټیفای شوي دي او دغه مین وجه سي دغه د سپر ټایم باندې و کوښنیانو ته ویکسین نه دی ولګول شوی. د کوښنیانو په فرایز کې سي کم مور پلار باندې وي پاغو کې یو صحت هم دی د مور پلار دا فرض دی چې دوی خپل بچانو ته د صحت په والا باندې توجه ورکړي او دا دولس نه جوړیانو ځخه سې کم دا ټیم په سرکاري خرچه کې وتاسته درمویه کاږي نو دا پکار دی چې دا دولس نه جوړیانو بچاو د پاره تاسو دا ویکسین خامخا ولګوي.
دلته د روغتیا ډیری کارپوهان په دې باور دي چې په لویه کچه د دې ناروغیانو په نامه پیسې را روانې کوم چې د درغلۍ ښکار کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د لړمحاله پخوانی حکومت د روغتیا صوبایي وزیر او د ماشومانو د ناروغانو کارپور ډاکټر امیر محمد جوګزی راته وویل چې کرونا یوازې بهانه ده ځکه چې د ده په خبره دلته یوه اداره هم نه غواړي چې د پولیو وایرس دې ختم شي.
دا ډېر کمزوري دی د روټین ویکسینیشن په ټول پاکستان کې دا وخت په ګډ پاکستان کې زما خیال دی زموږ ویکسینیشن چې دی تر 50% و د 55% شاوخوا دی. نو ته سوچ وکړه دا 40-45% به کوچنیان ته بیماری نه راځي. زموږ ویکسینیشن کوریج څه دی په بلوچستان کې 25% څخه کم دی نو دا به خامخا دا کوچنیان ته دا کیږي. نو زموږ روټین ویکسینیشن چې دی دا نه کیږي. دا صرف موږ پیسې خورو ګاډیانې دي موټر سایکلان دي ای پی آی ده ټول پکې انوالو دي هر سړی خپل زنځانی کوي هر سړی خپل جیب ډکوي. نو هغه روټین ویکسینیشن تک گورنمنٹ توجہ ورکی خزما په وخت کې 90 ډیز روډ میپ ما شروع کړی او ویکسینیشن مالکم زایته کم زایت ورساوی.
د بلوچستان د چارواکو د شمیرې لمخې د کرونا وبا له امله په صوبه کې د 400,000 څخه زیات ماشومان د یاد ویکسین څخه بې برخې پاتې شوي وو او دوی زیاته کړې ده چې په لومړني پړاو کې به د کوټ سره سره د صوبې په نور برخو کې تر 200,000 ماشومانو پورې دا ویکسین ورسوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې تر اوسه د پولیو څخه 28 ماشومان اغېزمن شوي دي په هغه کې د شپاړس تړاو د بلوچستان سره دی. ځکه چې په کل عبدالله کې شپږ، په کوټه او ژوب کې دوه دوه کیسونه ښکاره سوي دي. د دې سره سره په چمن، پشین، کلاسیفلا، جلمکسی، خارانه او ډېره بوکچه کې یو یو ماشوم د پولیو وایرس څخه معذوره سوی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ملیریا ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د حکومت لخوا خپور شوو شمیرو تر مخه د روان 2024 کال جنوري تر سپتمبر پورې موده کې 55,000 نه زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د صحت چارو لپاره د صوبایي حکومت سلاحکار احتشام ولي ویلي دي چې تر ټولو زیات کیسونه قبایلي ضلعو کې ثبت شوي دي. بلخوا حکومت وایي په صوبه کې د ناروغۍ د تشخیص او مفت علاج مرکزونه موجود دي چې ولس د ترې ګټه پورته کولای شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې شمیرې ښایي چې روان کال د جنوري نه تر سپتمبر پورې صوبه کې 45,000 کسان د ملیریا ناروغۍ ښکار کړي دي، چې پکې د ټولو زیات 10,000 د قبایلي ضلع خیبر نه، د لارور شانګله کې 6,000 او په بټګرام ضلع کې 3,000 د ملیریا کیسونه رپورټ شوي دي. طبي ماهرین وایي چې ملیریا د ماشي په ذریعه خورېږي او چې کله د دې علامات ښکاره شي لکه تبه، کې خولې، دردونه او بدن رپېدل، نو زر تر زره مستند ډاکټر لا ورتک پکار دي او خپل ټسټونه کول پکار دي. میډیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر امیر تاج خان د ملیریا په باب لوای
کم سړی ته ملیریا او هغه ماشه وچی چې هغه ماشه سره ټایم پاسو څو ګوچی چې نو د دې مطلب دار چې دا ملیریا باغ ته لګي او موسم ګرم مربوط موسم چې دی دار دی د غدې یو خدام موسمی خبره ده چې زمونږ په علاقه کې بل خبره ده د ملیریا مختلف قسمونه دي او زمونږ په پاکستان کې چې کم قسمونه دي نو پای کې یو پلسیفیرم ملیریا ده او بل ویویکس ملیریا ده. نو ویویکس ملیریا سره تب او دام مسئلے کی گی او جے کم پھر سے فیرم ملیریا دا نو داغے سره ډیر کمپلیکیشن کی دی شی لکا سر تختی شی گردے خراب ہوئی شی نور مسئلے کی دی شی
موڑے وائی تا دے پرد چی کم ڈول گامو نا پورتکول پکار دی دا حکومت لخوا حق ڈول پا نظر نرازی باید دماش شڑلو یا ختمولو لگی یا سپری وکڑی شی مچردانی خلق کی اوی شلی شی او خلق خم خپل احتیاط وکڑی. دا ملیریا دا ناروغی مخنیوی او دا دے ماشی دا ختمول لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړی دي. نو خیبر پختونخوا کې د حکومت او د ملیریا کنټرول پروګرام سره په مرسته کار کوونکي سازمان اف پی ایچ سی یو غړی ډاکټر حسن وای چې په اغیزمنو سیمو کې مچردانونو علاوه وړیا ټیسټونه او وړیا دارو هم ورکول شروع کړی دي او دا د صوبې هر یو ضلع کې سہولت موجود دی.
فری آف کاسټ اینټی ملیریل میډیسن هم ورکیږي او د ډایګنوسټک فیسلټیز هم فری آف کاسټ ورکوي. هر یو ډیسټریکټ کې 40 پرایویټ هیلت فیسلټی ہوم آئیڈینٹیفائی شیوی دی چپاوے کے دا تشخیص اور دا علاج مفت فیسلٹیز اویلیبل دی. دین علاوہ مچھردانوں تقسیم ہوم زنی ڈسٹرکو کی شیوی دی خو زبان بدقسمتی بزداؤ ہے چے دا آغی استعمال دا بالکل نہ کی گی اور زنگا دا دے اولس تا دا یو درخواست دے چے دا چاہتا ہوم مچھردانے ملاو شیوی دی نو پکار دے چے دا مخام دا نور پر وطن والے تر د سحر درا خطو پوره دی دا مچردانه استعمالی.
نموړی وای تازه شمیره خای چې د ملیریا پړه حساس ګرځول شوی زلو کې کیسونه شپې تو زر نه هم اړې دي. د ډاکټرانو په وینا ماشومان او زنانه د ټولو زیات اغیزمن کیږي، په خصوصي توګه هغه زنانه چې کوم د ماشومان ناروغ وي. نو باید ټول خلک ځان خپل ماشومان او کورنو کې زنانه د ماشونه بچ وساتي. د صحت محکمې لخوا د خیبر پختونخوا د لزلې د ملیریا پړه حساس ګرځول شوی دی چې پکې شانګلا، نوخار، مردان، چارسدا، دیر، بنیر، کرک، بنو، ټانک، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، کوهاټ او هنګو شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحت کارت پلس چې کوم اسانتیا ورکوي د مفت علاج لپاره په هغې کې د بیمې یا د لایف انشورنس پالیسي د پالیسۍ شاملولو هم دوی یو پلان لري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د سپتمبر پر 2 په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د صوبې هغه ټول خلک کم چې په صحت کارډ علاج کوي هغوی به د بیمې په منصوبه کې هم شامل وي. خو شنونکي وایي صوبایي حکومت توار لمخه مالی ستونزې جوړې دي نو فکر نه کوي چې دا پالیسی به عملي شي. اسما ګل چې زموږ خبریاله ده دا رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت لخوا د عام اولس د مفت علاج په غرض د صحت کارت اجرا په 2015 کال کې د دسمبر په 14 شوي. په پیل کې دا سہولت یوازې د بینظیر انکم سپورت پروګرام امدادي رقم وصولونکو لپاره د صوبې سلور ضلعو کې پیل شوی و. وروسته د خیبر پختونخوا په مستقله توګه ټول اوسیدونکي چې د نادرا سره رجسټرډ وي یعنی قامی شناختی کارت لري دې پروګرام کې شامل دي. د صحت کارت نه ګټې پورته کوونکي احسان الله چې د بر دیر اوسیدونکي د مشال ریډیو ته وویل
زما چې کوم دا وایب زما دغه درې اپریشن په صحت کارت باندې کړی دی. دغه نه علاوه زما ورندار و دغه دغه د پی سی ان ال اپریشن د ګردو کی کانی په 2022 کې غم پی کړل. اوس تقریبا په اگست کې 5 اگست باندې زما والد سره و دغه په مسانه کې ګټه و نو دغه د غم پی هم کړل اپریشن هم پی هم کړل.
خیبر پښتونخوا لپاره د صحت کارت چیف ایگزیکټیو ریاض تنولی مشال ریډیو ته ویل دی صبح کې اولسلا د مفت علاج ورکولو سره د لایف انشورنس ورکولو تیاری هم روان دي. نو موړې وای د حکومت لخوا ورتا پدې اړه راتلونکو 100 ورځو کې د کاغذي کاروایي مکملولو او زر تر زره د دې ګام عملی کولو احکامات جاری شوي.
حکومت خیبر پختونخوا دا اگریمنٹ دے چې صحت کارڈ سرا سرا دی د صحت کارڈ چې سمرا بینیفیشریز دی د خیبر پختونخوا مستقل باشندگان دا غوی د پاره با لایف انشورنس ور سره پدی کی شامل دی. دغه لیمټ بجه دے اپ ٹو 1 ملین بای یعنی میکسیمم 10 لاکھ روپے.
ولی بلخوا په خبر کې پسی حد چارو نظر لرون کی خبریال تیمور خان مشال ریډیو ته ویل صحت کارڈ پلس د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا ولسلا د مفت علاج لپاره پیل کړل شوی غوړه ګام دی. خو وخت په وخت د مالی ستونزو له کبله پرې بندیز هم لګول شوی ځکه د لایف انشورنس په اړه شوی د دې فیصلې عملي کولو چانس په نظر کم راځي.
ډېر زیاتې مسلې دي چې ډېر امپورټنت پروجیکټس ته هغه بندي نو دي کده انشورنس خبره کوي نو بیا انشورنس به داسې وي چې هغه به اکسټرا پیسې جمع کول وي. نو دې وخت کې دې سره مسله دا ده چې کم د بیماریانې دي دورې کمپلیکیټډ بیماریانې دي چې په هغه باندې خرچه ډېره زیاته کیږي پیسې په ډېره زیاته لګي دي هغه نشي پوره کولی دي هغه لایبلټي اسټیټ لایف د انشورنس والا هغه نشي پوره کولی نو دی به انشورنس والا سو کی پکې دا دی ډیر شوزونه داسې اوس هم شته په دې صحت کارت کې چاغه دی اوس پوره شامل کړی نه دی. ما خیال نه راځي چې دا به کوم خبره دی کوي دا به امپلیمنت شي.
خیبر پختونخوا لپاره د صحت کارت چیف ایگزیکټیو ریاض تنولی په خبره تر اوسه 3.5 لک خلکو په دې علاج کړي چې خرچه پرې تر 3 ارب روپو راغلي. نو مولې وای د حکومتي اوسنۍ پریکړه پر وړاندې به هغه ټول خلک کم چې په صحت کارت علاج کوي په لایف انشورنس کې شامل کړل شوی. خو د علاج دوران د وفات شوی تن کورنۍ به د هسپتال یا متعلقه یونین کونسل نه د مړینې سرټیفیکیټ جوړوي او له هغه سره تصدیق وروسته به ورته د لایف انشورنس رقم ترلاسه کیدی شي.
پروستاو کې په سواد کې د ورسم ټولګي اوس د کون کې د پرلیکا یا آنلاین پنګونې په جالي کاروبار کې په لکونو روپیو پوروړی شو او 13 ځان وواژه. تر هغې پیښې 2 ورځې وروسته د سواد یو اوسیدونکي خبریالانو ته وویل چې 3 کلن زوی یې د همداسې یو کاروبار په نوم پوروړی شو چې خلکو تښتولی دی او له کورنۍ یې د قرض لکونو روپیو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکي وایي پر لیکا کاروبار او جواری توپیر لري چې ځوانان باید ورڅخه ځان وساتي. د نیاز احمد خان رپورټ د آنلاین دوکې ښکار شوی او ځوان د مور په خبرو پیلېږي. تر دې رپورټ پسپتاو سی وسندر هم اوري.
بچه دے امین اللہ نوم دے کن دا 14 اگست فان دے دا کور غیب دے بیا 5 ورځی پس مونگتا یو میسیج راغے چی پدی امین اللہ بانی زمون قرضہ دا او مطلب دے قرضہ تاسو
دے راغے دا سوات کنجو یوی مور دے چی دا خپل زوی دا اخلاصول لپارا حوا خلقو تزاری کوی کمو چی دا قرض پیسو واپس اخستو لپارا دا یو نیمی میاش تی راسی بندیوان کرے نینا 2 ورځی اوڑان دے دا تاثیر کبل برا بندی او تلس کلن دا یو لسم جمعز دکون کی پر دا وجہ خودکشو کرا چی آنلائن کاروبار کے یا پا جوارے کې په لکونو روپو تاوان کړی او قرضداره شوی و. آنلاین کاروبار او بیا دا کې جواری څه شی دی؟ په دا اړه سوات کې د سافټویر کمپنۍ مالک انجینیر سمت خان وایي چې آنلاین روزګار هغه دی چې څه شیان خرڅول اغستل آنلاین جواری یو بل عمل دی. دی وایي
دغه شانتي دنیا بر باندې ډیفرنٹ ویب سایټ او ایپس راوتې دي یو شارټ ټرم لپاره، او دې خلکو ته داسې دغه کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپۍ انویسټ کوي، ورځې کې به دا ډبل شي یا کوین دی یا ډبل کوین کوي، دا کلک کوي، دا داسې دا آلریډي دا یو داسې فراډ یا نو سکیم دي تیار خپل حسابي ته اټریکټ کی. په ولنې ورځې کې تاله لګې ډېرې پیسې درکړي، ته د هغو یو قسمه یو تا یې زموهره استعمالوي، بیا ته نور خلکو ته وایي چې لکه دې کې ما ډېرې پیسې وګټلې، ته دې ته راشه. دا شانتې ورو 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 خلک دې ته انوالو شي، به دې کې دنیا خلک به دې کې خپل هم پیسې بربادې کړي، د ترور د پلار د یو نه بل نه قرض راوالي هغې سره هم دغه کې دې سره هغه زندګي ټوله تباه شي، خراب شي.
د منګورې فیصل خان چې آنلاین ویب پاڼې جوړوي او د تیرو درو کلونو راهیسې سافټویر کمپنۍ کې کار کوي، دی وایي چې سوات کې آنلاین کاروبار زیاتره 13 کلونه تر شپږ کلونو پورې زلمي کوي. بعض وخت جواری کې او دوکې په ځای سم کاروبار لکه بیټکوین، فایکوین او داسې نورو کمپنیو کې سرمایه ولګوي، هو چې نرخونه سوجې کته شي نو د زیان سره مخ شي.
پدې کې زیاتره د غړ غړو کسان انویسټمنټ دي، نو آلریډي مارکیټ چین او خبره بري، نو کله چې به دا کسان مثلا راشي او دغه کې انویسټمنټ وکړي یو لګي کنه د لفرابټ عمره په دوی کې دوی به خوند باندې اخته شي چې یو لکه بس پیسې دی او دا قسم میسې دي. نو سو وخت پس یې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی هغه زیاتر د دې مارکیټ نه پیسې میسې او بس یا نور سو وجې نه خو داغه کې لکه مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکړي نور پیسې بس رول وي خیر دی کې شي دې په لبګي نور وګټم غواړم. نو دسی لکه مطلب یو پیره بګی دې درزو خوري بیا بګی نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وکړي کې شي بده کې خپل را پځای کم. نو پاغه کې لکم توانی شي دسی نور نور جوړای کې لګړې دومره توانی شي چې بیا سر خپل اپشن نه قرضې بګی شروع کړو دا کې سیمې سیمې دې دوه جنا ولا مطلب دې جذب ډیسټرب شي منټلی هم ډیسټرب شي.
د آنلاین جواری او دوکې نه به څنګه بچ کیږي؟ دا څه شی دی او دغه لپاره څه کول پکار دي؟ په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکونکي سمت خان زیاتوي.
زه به دا ووایم د دوو مشرانو ته چې کله هم دوستانو نه پیسې غواړي تپوس کوي د شي سیز دپاره داسې پیسې غواړي، فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډېر زیات خلک دلته ما پسې راځي آنلاین زه انویسټمنټ کوم. آنلاین څه انویسټمنټ دی؟ هم دغه راته وایي ویب سایټ دی، کوین علم، پلان کې علم، دا علم به دې باندې زه انویسټمنټ کوم. نو پکار دا ده چې تاسو د یو ایکسپرټ یا نږدې څوک سره هغه سره لږ مشوره وکړئ، دا خپل پلیټفارم پلان کوم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوئ دا لګونته کې وخایي، د دې نوم چک کوي، د دې ریویو چک کوي، په هغه به بیس باندې بل لینکډن باندې چک کوي، د دې په سوشل میډیا لګونته کې هغه هیسټري چک کوي، ډایرکټلی پته لګي. د دې
په پاکستان کې آنلاین دوکې مخنیوي لپاره ځانګړی قانون سایبر کرایم شته او په دا اړه متاثر خلک رپورټ هم کولای شي. ولې کاروبار کې زیان او یا په خپل مرزي جواری کې پیسې بیلاتو لپاره څه قسمه قانون نشته او د کې زیاتره کمپنیانې د نور هیوادونو نه کار کوي، ځکه متاثر خلکو ته وروسته څه قسمه مرستې نه میلاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زما افغان مور برسلور کنج دنیا باندې اور بل دے د مخلوق دیواړه چار وران مور 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 زما مور گران مور اے فقیرے اے زما افغان مور راشی زلزلاشی راحتا کاندی خورین کلی بامونا دسین دنو غیگت شیلو بوشوی شنی درے مو پا میرو باند بدلیگی دا پهت سا کی وبنیشتا یمانو نا په پیسو باندې بدلی تڑ